افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور تایید کړ. نن جمعه ده، د سلواغي عدالت د 14 فبراير میاشتې دویمه نیټه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د سوول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه سوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندېږي. د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بند سوي وه، پرون سهار بیرته پرانستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان افغانستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستان پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکر سوی ده چنن ده افغانستان او سریلانکا ده کرکت ملی لوبډلو ترمنز ټیسټ لوبه پیل سی. په دې سیالي کې د راشد خان په ګډون ده افغانستان د ملی لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالي لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سی لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو همره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي آسیایی شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریه او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسي. دا پریکړه وروسته له دې سوي چې د یکشنبې په ورځ بورډون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل سول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللی دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويشتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و. څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلو ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بی پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو ویې ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شاید د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشری اوربند غوښتنه سوي ده. ډیپلوماټانو ویلي الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري تیره چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته دا مسوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې پر منظوري صلاح سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د سهار د شپږو بجو خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل خانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خود چارو کتون کوي
د زوایری په وجلو د القاعده مشر په وجلو په کابل کې دا ثابت کړ چې القاعده په افغانستان کې ستا.
پیران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي دي. پکتیا کې له نشو پلاستیک کسان د کیسه په زده کولو بوخت دي.
دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړ کړی وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیله لري.
کندوز کې پر کورونا یو د خپل اقتصادي ودې لپاره د هغوی د چرګانو د ویش لړۍ پیل شوی ده.
دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې وسایل د مرغانچه د مخ کې توزیع شوی او نن موږ چرګانو ته توزیع کوو.
د همورې چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د امنیو پیښې زیاتې شوې دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سره مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له اسمت څروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختریز دلی د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل ملک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپین مړی ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو اسناد او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم وویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دی د الزوایری په وژلو د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنشیر کې سلاکوټ لري.
پر راپور کې مو ودل چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د دایشی فراتی ډلې مناله دی. په دې ورستوي کې دایش په گاونډي هیواد ایران کې هم خونړی حمله کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونه ګماري. د ایران مهر خبري ایجنس د کرمانشاه د والي له قول ویلي ډیرای هغه افغانان چې د وسیدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کوي پیژندل سوي او افغانستان ته استل سوي دي. ابي داس پوجمي راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرې دوه بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کارونه ګماري. د ایران د مهر خبري ایجنس د کرمانشاه دی والی حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینی برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلې او شړلې دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو، نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تیرو دوه کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولای دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم، په ساختماني کارونو بوخت یم، درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوشی شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ، ویل چې نور نشي کولی یو افغان په کار وکړي.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولای وو. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاری کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري، او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري، او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداری ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، په لکونه افغانان د ګواښونو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل شوې نیټه یعنی د فروری پر 8 انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوه چې په دغه هیواد کې ناامنۍ له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول اداوي رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو ور بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شانډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو ونی وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغه ننګونو سره سره به د راتلونکي اورې د پنځشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونی غونډې وروسته وکړه. د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو وسلوال برید کې وبشل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلوا کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یو موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووشل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس له احمد شیبرنه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د لویدیز یو شمېر چاپي خبرونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقالی خبري کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نږدې 15 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونې په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال راوروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وېستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنۍ کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میشت دغه ویزو ته سترګې پلار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد بیرته افغانستان ته ونه لیشي. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسی لیکي له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. د خبرونې په باور افغان طالبانو د ټي ټي پي د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړه چې نتیجه یې ورنه کړه، او له دې پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډیر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې له خپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونې په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډیر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,000,000 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د 10 ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسی لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لور ته له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2020 کال د اوربن له برکته هلته هیڅ مشکل نشته. خو د خبرونې په باور په وروستیو کې داسې نښې نشانې لیدل کیږي چې هره شیبه ممکن له هند سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روج دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوي د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل شو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 180 تنه په خواني روج د کسان او د هغو د کورونیو 180 تنه شزه شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی ملاتړ د هغو پخوانیو 130 تنو روغدو کسانو چې د درملنې موده بشپړه کړې او همدارنګ د هغوی د کورنیو 130 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالم بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالی همکارۍ مختدی هم په ټوله کې 380 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسان لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیل لري دوی لپاره موږ مسلکی حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګ نجاري.
بلوري تل نشو تدوي شوی کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوخي سرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
من حضرت محمد د ستکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وخت معتاد ما پوز بیا تدوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ترې د کار مزایده برابر کړل. پوز چې موږ دلته کار کوو او که بیکاره وای بیرته مې په طرف ته مخه کوله. پوز چې موږ سه موږ لپاره ډېره خاصه باید موږ یو څه زده کړو ته انده دې بیا څه دې غلر ته طرف ته لاړ نه شو.
د نشو څخه په تدوي شوی کې داسې کسان هم شته چې د لوی کورنیو سرپرستی پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپل غریب او بیوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
جمانم د مؤمن د پیل حال د دتر بانکتر رستا پوه شي دیغه د هدایت سره او دیغه درسو سره سم پوه شي مګا نشو دا خاتمه ور کړی دا او دلته هم کسبه نیم شروع کړی دا سوشل پینځیس کې او کورنۍ کې غړي لرو پوه شي نور دی ورونو اعتماد نه پاتې دي پوه شي تر زمان اعتماد را پاتې دي باید مسلک مالی کومک وکړي.
په افغانستان کې د روغ دو کسانو د شمیر په حق لکه کشمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته، خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغ دو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغ دو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي، په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغ دو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
په کندز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي، هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې کابو پر 650 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندز کې د نموړي موسی مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي، هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نموړي موسسې دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته سي تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغه ته 1.5 قطې چرګان توزیع کوي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې او وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کوي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورونو ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزی ازادۍ روډي ته وویل،
روټ جانا زه کونډه یم، میړه مې مړ شوی دی، لس ماشومان لرم، ماشومان مې وړه دي، کار نشي کولی. بیا هم مننه کوم چې له موږ سره یې د چرګانو مرسته وکړه، خو دا بسنه نه کوي، باید له موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوچنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل،
میډم مې مایوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم، په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نه شي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هره میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره، هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره، په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخټه کنی شوې او تر څنګ پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان د وایګل ولسوالۍ اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل شوي دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د وایګل ولسوالۍ لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلي سړک د ترمیم او پراخوالي چارې پیل کړي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار او نفقې ګټلو موقع برابر شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل،
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتره سرک تر غولو چاري پیل شو. دغه سرک چې د UNDP په مالي همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخته وړل کیږي درې میاشتې کې به ګټه اخستن ته وسپارل شي
د ګلایان خو 15 متره پراخيږي او کم ځای چې ډیر خطرناک تل کانکریټ چور کیږي ګلایان ډیر خطرناک زخ په لاړه مبره ډیر نږدې د پګو ګلایان دي هغه بس پراخيږي او کانکریټ کیږي بیا
د خاغلی احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی له خوا د کټار سرک پراخولو او ترمیم ته یو سلو څلور 50,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی او د کار بشپړېدو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حد حل شي.